د مخام شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیرې د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبی او د هغې د څلورو نورو همکارانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. کارن د کرنن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات به هیڅکله د ژوند، کار او په آرامه فضا کې د ټولنو د جوړولو لپاره د افغان ښځو له ملاتړ څخه په شا نه شي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک هم له طالبانو غوښتي وو چې میرمن یعقوبی او همکاران یې خوشي کړي. د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې ویان جریمی لارنس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته ویل چې ملګرو ملتونو د میرمن یعقوبی او د نورو نیول شویو کسانو په اړه له طالبانو څخه معلومات غوښتي دي. د راپورونو له مخې طالبانو د پنجشنبې په ورځ ظریفه یعقوبی او د هغې څلور تن همکاران د کابل په لویدیځ کې د یوې خبري غونډې پر مهال ونیول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبان وایي چې په روسیه کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکې غونډې باسونه به د طالبانو د حکومت له ګډون پرته نیمګړې وي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شوی راغلی چې په دې ډول غونډو کې د طالبانو د حکومت نه ګډون به له نړیوالو سره د دوی پر تعامل ناوړه اغېز وکړي. روسي رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله خبر ورکړی چې په پام کې ده د روانې نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ په چوکاټ کې د روسیې، چین، هند، ایران او د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو په ګډون یو غونډه جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له نږدې 15 میاشتنۍ واکمنۍ سره سره تر اوسه د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو ډاکټرانو په ګډون اووه کسان مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د لغمان د والي ویان سلامت خان بلال ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه د دولت شاه ولسوالۍ په فرشغان دره کې هغه مهال وشوه چې یو صرف ډوله موټر چې د سیمې یو کلینیک ته روان و له سړک واوښت او درې او لاندې درې ته ولوېد. په افغانستان کې د تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې سړکونه خورا زیات زیانمن شوي او له دې کبله په ترافیکي پیښو ته او له دې کبله په ترافیکي پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د لاس ګریوان جګړه روانه ده. روسیه د اوکراین پر مرکزی سیمو د ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو نوې حمله پیل کړې. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل اوکراینی ځواکونو په ختیځو لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسیې د پوځ د یوې ورځې مخکې حمله شنډې کړې. بلخوا په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي له دې سیمې د عامو خلکو ایستلو ته په دې پلمه دوام ورکوي چې د اوکراین له احتمالي حملو یې خوندي کوي. او شمالي کوریا د خپلو توغندوی ازموینو په دوام نن څلور بلستیک میزایلونه د سمندر پر لور وتوغول. د جنوبي کوریا د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز وای شمالي کوریا له خپلو لویدیځو سواحلو د لاند وټن وشتون کې څلور توغندی وتوغول. شمالي کوریا د پنځمې پورز د لویو وچو د وشتون کې یو بلستیک توغندی په ګډون پر روانه ونی کې له ډیر شو زیات توغندی ازمویلی دي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د زیاتیدونکو کړکیچ د یوې نخې په توګه متحد ایالاتونه هم د خپل پوځي زور خودلو لپاره د غاکتر سرعت چټکې دوه بم غورځون کې الوتکې د جنوبي کوریا فضا ته استولې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د سګنی کانکور نتایج ښیي چې د لسو لوړو نمرو په ګټونکو کې یوه نجلۍ هم نشته. پر دې خبرو نجونې حیرانی ښیي.
بیخي ناممکنه ده. دا ناممکنه ده او زه فکر نه کوم چې نجونې دې دومره کمزوري وي. دوی په اصل کې د ښځو له جنس سره مخالف دي.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د رسنیو سرغړونو له کمیسیون څخه د ښځو پر ایستلو انتقاد کړی. افغان سیاستواله فوزیه کوفی وای د ترکیه له ولسمشر سره د افغانستان پر مسایلو خبرې کړې.
ما غوښتنه وکړه د ترکیه رئیس جمهور څخه چې طالبانو ته اجازه ونه ورکړي چې زموږ خپل دین داسې معرفي کړي چې هغه د دین په خلاف ده.
په کونړ کې د ملګرو ملتونو لخوا د یو اسلامي خیریه بنسټ په مرسته د رغونې چارې پیل شوي.
دا دیوال چې اوس د دې کانال شروع دی اتیا متره پختکاری ده دی په زرګونو باندې جریبونه د وټپوره پورې هغه د شولو د جوارو د دوه فصله خړو کیږي.
پناریوالو مسایل کې به ووري چې د روسي ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړي چې لمخې د جدي جرایم او عملان هم په پاوڅ کې شاملې دی شي. نور مطالب هم لرو.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. سکل زرګون انجونې چې تمه درلوده له دولسم ټولګیو به فارغ شي او په کانکور کې به ګډون کوي له دې فرصت څخه محروم شوي. دوی وایي هغه هیلې چې په زړونو وي ټولې په ناامیدۍ واوښتې. دا په داسې حال کې ده چې نن د 1401 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینو پایلې اعلان شوې او د رسمي شمیرو له مخې 15 سله ګډونوالي نجونې وي.
نتایج کانکور اعلان شوه
چې در لیست د زینب خور په کاچ خونیز مرکز برید کې وژل شو. وای د تل پاتمه په دې خونیز مرکز لبرید روسته د کانکور نوم ورته په یوه ویرون کې کلمې بدل شوه. خو داسې مال چې د سګنی کانکور لس غوړه د طالبان هلکان دي د نیوکه په توګه وای فکر نه کوي چې ونجلې د همون شي کولای په دې شمیر کې راشي. این
به یو ناممکن است. ما
دا ناممکن ده او زه فکر نه کوم چې جنې دي دومره کمزوري وي. دا داسې دولت نه دی چې وغواړي انجونې درس وایي. طالبان دا ښایي چې انجونې نه باید داسې نوم لرونو کې اوسي. دوی په اصل کې د ښځو له جنس سره مخالف
دي. له دې وړاندې د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش د تلې په 14 رسنیو ته ویلي وو په سګنی کانکور کې 15 سلنه انجونو ګډون کړی وو. خو هغه انجونو چې په سګنی کانکور کې ګډون نه دی کړی په دې بهیر کې د نه ګډون په اړه مایوسه دي. محبوبه په سمنګان کې له 12 ټولګي فارغه شوې ده. ویل کله چې پوهه شو نه شي کولای د خپلې خوښې پوهنځی وټاکي په کانکور کې له ګډون ډډه وکړه.
د ډېر تاسف ځای دی چې موږ ونه شو کولای یوازې د دوی د ناسمې پرېکړې له امله کانکور کې برخه واخلو. یعنی له دې امله چې موږ انجونې یو نه شو کولای خپلو هیلو ته ورسیږو او مجبوریږو چې په خپلو هیلو کرښې راکاږو. ما خپل غوښتل اقتصاد ولولم خو له بده مرغه له خپلو هیلو لرې شوم.
حخوا د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو قدریه وایي یوازې یو کال یې پاتې و چې له خونځي فارغ شي. خو د نجونو پر مخ لشپږم ټولګي پورته د خونځیو بندېدل د دې لامل شول چې په کانکور کې له ګډون پاتې شي.
از آینده خود بسیار نگران هستیم که مبادا آینده
د خپل راتلونکي په اړه ډیر اندېښمنه یم چې هسې نه یو ډیر تیاره راتلونکي سره مخ شم. زما یوازینۍ هیله دا وه چې درس وایم او حقوقو ته بریالی شم. نن نه یوازې زه بلکې سلګونه او زرګونو نجونو هم دا هیله درلوده چې له بده مرغه امیدونه یې همداسې پاتې شول.
کابوس میمانه
د ویلو دا چې د 1400 لومړي کال د کانکور ازموینې پایلې د شنبې په ورځ اعلان شوې چې له لومړي تر لسم نمرې هلکان دي. داسې مال چې تیر او وړم کال د سلګې او شمسی په نوم دوه نجونو لومړی مقام ګټلی و. سکال کانکور ازموینه کې 1,600 تن نجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې 6,000 لوړو زده کړو او 2,500 نور نیمه لوړو زده کړو ته بریالي شوي دي.
په کانکور په سګنی کانکور کې البته د نجونو د ناامیدۍ په اړه راپور مو اورېده. د سګنی کانکور عمومي اول نمره سلیمان وایي په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې هر ډول پرتې ستونزې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د سلیمان په وینا ډیری ځوانان د ده په څیر غواړي چې په خپل هیواد کې درس ووایي خو چارواکي باید ورته اسانتیاوې برابرې کړي. سلیمان د روان 1401 هجري لمریز کال په ازموینه کې 3,650 نمرې واخیستې او د عمومي اول نمره په توګه د هرات پوهنتون معالجوي طب ته بریالی شو.
د 1401 کال د کانکور عمومي اول نمره د هرات ولایت اوسیدونکی شل کلم سلیمان دی. سلیمان په هرات ولایت کې د یو سیمیزې رسنۍ په مرسته ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي تیر یو کال کې په کانکور ازموینه کې د ښې نتیجې لاسته راوړلو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. نوموړی وایي اوسنی نظام باید ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
واقعا مشکلات اقتصادی کسه زیاده
په افغانستان کې اقتصادي ستونزې زیات دي. بل اساسي مسأله دا ده چې ډیری کسان افغانستان پرېږدي. همدا لامل دی چې اقتصادي ستونزې نورې هم زیات شوې. غواړم په راتلونکي کې یو ښه ډاکټر شم او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړم.
وطن عظیمي بحران کې فلفلی هستې کشور بهتره به جامعه تقدیم کړم.
سلیمان چې په هرات ولایت کې ژوند کوي درې ورونه او یو خور لري. د سلیمان درې ورونه هم د طب په برخه کې وسمحال په زده کړو بوخت دي. د سګنی کانکور دریم نمره هم د هرات ولایت اوسیدونکی هدایت الله دی. هدایت الله هم ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي په همدې هدف ډیره هڅه وکړه چې یو ورځ به دی هم د کانکور په ازموینه کې په غوره لسو کسانو کې راشي. هدایت الله په سګنی کانکور کې د 3,450 نمرو په اخیستلو سره د هرات طب پوهنځي ته کامیاب شوی. 19 کلن هدایت الله ازادي رادیو ته وویل.
هدف اصلي مې
سل په سلاوس مال په افغانستان کې لویه ستونزه ده چې تحصیل کړي کسان ډېر کم دي او زما هدف دا دی چې زه وشم کولای خپل هیواد کې درس وایم او خپل هیواد ته خدمت وکړم.
محمد شبیر په سږني کانکور کې 355 نمرې وړي او دویم مقام خپل کړی. محمد زیاد 353 نمرو په خپلولو سره څلورم، محمد عزیز 353 نمرو په اخیستلو سره پنځم، منصور بیگ 353 نمرو په اخیستلو سره شپږم، سید محسن 352 نمرو په خپلولو سره اووم، نجیب الله 352 نمرو په ګټلو سره اتم، مصطفی 352 نمرو په اخیستلو سره نهم او محمد عبدالله 352 نمرو په ګټلو سره لسم مقام خپل کړی دی. د 1401 کال د کانکور په ازموینه کې لس غوره زده کوونکي ټول تب په هنزو ته بریالي شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان سیاستوال فوزیا کوفی وای د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په خبرو کې له هغه غوښتل چې طالبانو ته د اجازه نه ورکوي چې د دې په وینا نړۍ ته د دین ناسم انځور وړاندې کړي. میرمن کوفی چې د ښځو د حقونو فعاله ده او په خوا د سولې د مرکچی ټیم غړی او له هغه مخکې د ولسي جرګې غړی هم وه، وایي چې نن یې په ترکیه کې د یوې سیاسي غونډې په څنډه کې له ښاغلي اردوغان سره ولیدل. سفی الله ستانکزی له میرمن کوفی سره مرکه کړې او په پیل کې له ښاغلي اردوغان سره د هغې د لیدنې او د سیاست او نویو تګلارو په کنفرانس کې د دې د ګډون په اړه پوښتلې دي.
هغه مختصر دیدار چې د ترکیې جمهور رئیس سره درلودم، ما ورته وویل چې هغه باید د خپل سیاسي نفوذ نه باید استفاده وکړي. هغه یو پر نفوذ رهبر د اسلامي نړۍ کې او په ټول نړۍ کې چې طالبانو ته باید فشار راوړي چې هغوی یو سیاسي حل لاره باید انتخاب کړي. او ما غوښتنه وکړه رئیس جمهور د ترکیې رئیس جمهور څخه چې طالبانو ته اجازه ونه ورکړي په مجموعي توګه چې زمونږ کل دین اغوی داسې یو دور معرفي کړی چې هغه د دین په خلاف ده. په خاصه توګه ما د خزو او د انجونو وضعیت یادوري وکړه او ما ورته وویل چې ساسو په مملکت کې یو اسلامي ملت ده، نه یوازې خزه مکتب ته ځي بلکې له ټولو اقونو څخه مستفید دی. خو په افغانستان کې دا نشته. زما هیله دا ده چې تاسو له خپل نفوذ څخه استفاده وکړئ، له خپل فشار څخه استفاده وکړئ چې طالبان مسؤلیت ومومي د هغه څه چې دوی کوي په افغانستان کې او یو سیاسي حل لاره باید پیدا شي په افغانستان.
مننه ښاغلی کوفی. ښاغلی اردوغان هم څه ځواب درلود په دې مورد باندې؟ څه ویل هغوی تاسو ته؟
ښاغلی اردوغان وویل چې هغه هیله دا ده چې ټول باید یو ځای شي او د خپلو هیواد په جوړولو کې باید موږ ټوله په ګډه مشترکه کار وکړو. او هغه وویل چې د افغانستان ښځې او نجونه هغه په تل توګه په یاد کې ده او تلاش کوي چې د افغانستان ښځې او نجونه د یو مثبت انرژي د جامع او مثبت رول چې لري هغه باید بازی کړي.
په دغه غونډه کې چې تاسو اشتراک کړی وو، مهمه موضوع څه وه چې تاسو پرې بحث وکړ؟ افغانستان ته تړاو
کانفرنس چې وه، د هغه د نوي سیاست یا هغه نوي مشکلات چې د سیاست نړۍ ته متوجه ده بسونه وشو. افغانستان هم یو هغه د ممالکو څخه ده چې سیاسي وضعیت او امنیتي وضعیت یې متاسفانه ښه نه ده. د یوکراین پر علاوه په افغانستان هم خبرې وشو. ما په افغانستان کې د هغه وضعیت چې ښځې لري په ټوله د فقر اقتصادي مشکلات او همدارنګه د امنیتي مشکلات چې نه یوازې افغانستان بلکې په اوږدمهاله توګه به نلای او په آسیایي مملکتونو ورسره مخامخ شي، ما خبري وکړه.
افغان سیاستوال فوزیه کوفی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې لیدلی او له هغه سره یې د افغانستان پر مسایلو مخصوصا د ښځو پر حقونو خبرې کړي. د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیونه د میرمنو پر لرې کېدو خپګان ښودلی. میرمن امیری په خپل ټوټر لیکلی چې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیونه د افغان میرمنو له حذفولو سره د هغو فرمانونو شمیر 1400 ته ورسید چې د افغان میرمنو او نجونو د غږ د بندولو او د بشري حقونو د نقص په برخه کې تر دې مهاله ورکړل شوي. له دې سره خوا کې بیا یو شمیر افغاني خبریالان او د رسنیو ځینې د ملاتړ ځینې بنسټونه د رسنیو د سرغړونې له کمیسیونه د میرمنو د لرې کېدو له کبله اندېښمن دي. جزئیات د خاطر پردیس پراپور کې واوري.
د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون د میرمنو لرې کېدو ته یو ځل بیا نیوکې زیاتې شوې دي. یو شمېر خبریالان او د رسنیو ملاتړ بنسټونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دغې کړنې ته اندېښنه لري. یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، په ښځینه او خبریالانو روان محدودیتونه د خبریالۍ له ډګر نه د دوی د حذف کېدو په برخه کې د خطر زنګ په معنا بولي.
در رسنیو د سرغړونې له کمیسیون نه زموږ د استازي حذف کول د ښځینه خبریالانو اندېښنې زیاتې کړې، د دې لپاره چې په ښځینه خبریالانو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف اطلاعات و فرهنګ وزارت او استخباراتو ریاست لخوا محدودیتونه به د دې لامل شي چې افغان میرمنې د رسنیو له ډګر نه حذف او په کور کینول شي.
له دې سره خوا کې د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو ضد کړنې پرته له کوم ځنډه دوام لري. نوموړي لیکلي چې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون د افغان میرمنو حذفولو سره د هغه فرمانونو شمېر 14 ته ورسېد چې د افغان میرمنو او نجونو د غږ بندولو او بشري حقونو د نقص په برخه کې تر دا مهاله ورکړل شوي. اغلی امیری له ټولنې نه د میرمنو او نجونو حذفول د افغاني فرهنګ خلاف عمل یاد کړی، ویلي چې دغه چاره به هیواد افراطیت خواته بوزي. د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو روانې کړنې د فقر، بې ثباتۍ، ناهیلي او له افغانستانه د استعدادونو د تېښتې اصلي لاملونه یاد کړي. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چارې د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې تر یو میاشت وړاندې پورې ځنډیدلې وې. دغه کمیسیون په تېر یو میاشت کې خپل کار پیل کړ، خو د طالبانو حکومت د ښځینه او خبریالانو استازي له دې کمیسیون نه لرې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نوی مسؤول ظریف کریمي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په خپل دغه پریکړې له سره غور وکړي.
د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې د ښځینه خبریالانو او فعالانو د استازو نشتون د دې ښکارندوی کوي چې ښځینه خبریالان د رسنیو له ډګره په سیستماتیک ډول حذفي.
موږ هڅه وکړه چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویندویانو زبیولله مجاهد او بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې په داسې حال کې د ښځینه او استازو د لرې کېدو خبره کیږي چې اوسمهال د دغه کمیسیون د غړو شمېر له 11 کسانو نه 14 کسانو ته پورته شوی، او په دې کې د اطلاعاتو فرهنګ او امر بالمعروف وزارت تر څنګ د استخباراتو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت استازي غړیتوب لري. په دغه کمیسیون کې د رسنیو سرغړونو او د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو په دغه کمیسیون کې ښځینه استازي لري کړي، خو پوښتنه دا ده چې له دې وروسته به د ښځینه او خبریالانو او رسنیزو فعالانو ستونزو ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څوک او څه ډول رسیدنه کیږي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړی چې له مخې د جدي جرمونو مرتکبان هم په پوځ کې شاملېدای شي. پوتین داسې مهال دا قانون لاسلیک کوي چې روسیه د اوکراین په جګړه کې له خنډونو سره مخامخ ده او د نورو زیاتو سرتیرو د راټولولو هڅې کوي. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
پوتین د نومبر په 4 په موسکو کې د ځوانانو او رضاکارانو سازمانونو غړو ته په وینا کې وویل چې له سپتمبر میاشتې راهیسې د 13,000 رضاکارانو په ګډون 318,000 کسان له جګړې سره یو ځای شوي دي. پوتین تر دې وینا مخکې یو سند لاسلیک کړ چې له مخې پوځ کې د هغو کسانو د شاملېدو امکانات برابرېږي چې مقرر او درانه جرمونه هم کړي وي. آن د ماشومانو جنسي تېري کوونکي، خیانت، جاسوسۍ او تروریزم محکوم شوي کسان هم د راپورونو له مخې د پوتین د دې فرمان په اساس پوځي لیکو ته ورتلی شي. روسیه په اوکراین باندې په فبروري کې د غیر مواجه یرغل د پیل په ورځو د اوکراین غنی سیمې لاندې کړې، خو د اوکراین د ځوابي عملیاتو له امله په وروستیو میاشتو کې سخت ځاني تلفات ورواوښتل او اوکراینی پوځیانو د خپل هیواد غنې اشغال شوې سیمې بیرته ونیولې. د پوځي بسیج د فرمان ته صادرېدو وروسته لسګونه زره روسان له هیواده تښتېدلې دي. دې موضوع او هغه خنډونه چې روسیې د اوکراین په سویل او ختیځو برخو کې ورسره مخ شوې له امله یې د اشغالي سیمو په کنټرول کې هم پاتې راغلي. کرملین دې ته اړیستی چې یوه نظامي مساویده وړاندې کړي او په زیاتېدونکې توګه په عاجلو پوځیانو او چیچن سرتیرو تکیه وکړي. په اولیاوینسک ښار کې میشتو عسکرو د نومبر په 4 ازادي راډیو ته تایید کړ چې د روسیې له چواشویا جمهوریت څخه شاوخوا 2000 پوځیانو ته اجازه ورکړل شوې چې بیرته کورو ته ستانه شي، ځکه هغوی د خدمت په بدل کې د پیسو د غوښتلو لپاره بغاوت کړی و.
له خبرونو ور اخوا.
شپې ازادي رادیو مخمنې خبري مجلې ته خراغلاس. د لغمان ولایت په دولت شاول سوالي کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لسو کسانو ته مرګ ژوبل اوخته. چارواکي وایي چې په مړو شویو کسانو کې یو ښځینه ډاکټره او یو نارینه ډاکټر هم شامل دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د لغمان ولایت د والی ویان سلامت خان د شنبې پورز د لړم په 14 نیټه رسنیو ته په رالیګلی ویډیو کې منلی چې د یاد ولایت د دولت شاه ولسوالۍ اړوند فرش خان سیمه کې د یو سرب ډوله موټر چپکې دوله عمله و ته نمړ شوی او درې ټپیان دي.
نن 14 تاریخ د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ د فرش خان پخاره کې یو سرب ماډل موټر چې د کل د ساحې څخه د فرش خان ځای کلینیک ته روانو په لاره کې چپه سوې ده چې زموږ لس کسان هیوادوال پکې مړه او زخمیان دي، چې د شهیدانو جملې څخه و کسان او زخمیان درې کسان دي، چې په دې شهیدانو کې یو کس نارینه ډاکټر او یو کس ښځینه ډاکټر شامل دي.
د هغه په وینا چې د ولسوالۍ مسولین په وخت د پیښې ځای ته رسیدلي او ټپیان نږدې روغتي مرکز ته رسولي او روغتي حالات یې د ډاډ وړ دي. د لغمان، نورستان او کونړ په ګډون په زیاتو غرنیو سیمو کې د سرکونو د خرابوالي له امله ډېری وختونه دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي.
د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې د اوو کسانو د مړینې او دریو نورو د ټپي کېدو په اړه راپور مو اورېده. په پنجشیر ولایت کې د احمد شاه مسعود د قبر د یوې برخې ړنګېدو غبرګونونه پرولې دي. پرون داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي د احمد شاه مسعود د قبر هغه برخه چې د هغه په اړه لیکل پرې شوي ویجاړه شوې او لاندې راغورځول شوې. یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او سیاسیونو دا کار پر انساني حریم تیری بللی او وایي دا کارونه به د افغانانو ترمنځ ملي روحیه اغېزمنه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو کې د احمد شاه مسعود د قبر د یوې برخې د ویجاړېدو ویډیو خپره شوې. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د هغه د قبر په سر هغه تیګه چې د هغه په اړه لیکل پرې شوې ړنګه شوې او پر ځمکه پرته ده. دا دویم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په پنجشیر کې د دې پخواني جهادي قومندان چې د طالبانو سره یې خورا سختې جګړې کړي مقبره تخریبېږي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبانو په کندهار کې د دې ولایت د پخواني قومندان جنرال عبدالرازق مقبره د موټرو په تمځای بدله کړې ده. جنرال عبدالرازق هم د طالبانو پر وړاندې خورا سخت دریز درلود او طالبان له پاکستان په ملاتړ او د افغانستان په ورانۍ تورنول هغه څه چې طالبانو تل رد کړي. د طالبانو له ویان او د کورنیو چارو وزارت مو په پنجشیر کې د احمد شاه مسعود د مقبرې د یوې برخې د ړنګېدو په اړه وپوښتل خو هیڅ ځواب یې رانه کړ. مګر یو شمیر پخوانی او افغان چارواکو او سیاسيونو په دې کار سختې نیوکې کړي. د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه دا کار د شریرو او غیر مسؤولو کسانو کړنه بللې او زیاتوي دا عمل په هر ډول شرایطو کې په ځانګړي ډول په اوسنیو شرایطو کې چې زموږ خلک تر هر وخت ډیر همدلې او هم پالنې ته اړتیا لري کولای شي چې د هیوادوالو ملي روحیه شدیدن زیانمنه کړي او په زړونو او دماغونو کې د کینې او نفاق تخم وکړي. عبدالله همدا ډول په وروستیو ورځو کې د بدخشان پوهنتون او په کابل کې له معترضو مېرمنو سره د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي ډک چلند د تاسف وړ بللی. پخوانی جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف هم په خپل فیسبوک پاڼه دا عمل د دین خلاف او د انساني ارزښتونو ضد بللی او زیاتوي دا ډول کړنې د ملي یووالي پر وړاندې کلکه ضربه ده. د جمعیت اسلامي ګوند دوه غړو چې هر یو یې ځان د دې ګوند مشر بولي صلاح الدین رباني او عطا محمد نور هم په دې اړه توند څرګندونې کړي. صلاح الدین رباني دا د طالبانو کار بللی او په خپله فیسبوک پاڼه یې لیکلي د افغانستان د ملي اتل مقبرې ته په پرله پسې ډول سپکاوی د طالبانو د ډلې د تفرقې او نه ماتېدونکي سیاستونو یوه بله ښکاره نښه ده. عطا محمد نور بیا په خپله فیسبوک پاڼه دا کار د قومونو ژبې او ملي هویت پر ضد جګړه بللې او طالبان یې د یوې خاصې ژبې او د ځینو قومونو سره په تبعیضي چلند تورن کړي دي. له طالبانو مو د دیني واکو او خلکو سره د دوی د چلند په اړه وپوښتل مګر هیڅ چارواکي او ویاندي ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې چې طالبانو لری وړاندې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د پوهنځي مخ ته جوړه شوې مجسمه هم له منځه وړي. تر خوا یې په بامیان کې د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري تندیس هم تخریب کړی. همدا ډول یې د یو شمېر مشاهیرو تصویرونه چې په ځینو ولایتونو کې رسامي شوي وو رنګ کړي دي.
که څه هم د طالبانو ویاندویانو د دې ځانګړې پیښې په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې نه دي کړي خو له دې مخکې کله چې پر ټولنیزو شبکو د احمد شاه مسعود د قبر د یوې برخې د ویجاړېدو ورته ویډیوګانې خبرې شوې د طالبانو ویاندویانو ویلي و چې دا د طالبانو د رسمي دریځ استازیتوب نه کوي او ژمنه یې کړې وه چې د دې کار عملانو ته به سزا ورکوي خو تر اوسه په دې اړه کوم چاته د سزا ورکولو په اړه د طالبانو لخوا کوم خبر نه دی ورکړل شوی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو ته د کرکټ د میناوالو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور ووري. د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان نیمه پایلوبې ته ووت. له دې مخکې له لومړي ګروپ نه نیوزیلند هم نیم پایلوبې ته لاره موندلې وه. له دوهم ګروپه به نیمایي نیم پایلوبه وبخې. له دوهم ګروپ نه به نیم پایلوبې ته دوه تلونکي ټیمونه سبا معلوم شي. سفیولا ستانکزای او د موضوع جزئیات.
د سیدنی د کرکټ لوبغالی کې انګلستان نن یو مهم بری خپل کړ. سریلانکا ته چې د آسیا اتله لوبډله وه انګلستان د څلورو وکټو په توپیر ماته ورکړه. په نننۍ لوبه کې سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ. په شلو اوورونو کې 141 منډې جوړې کړې. په ځواب کې انګلستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په شلم اوور کې ځان هدف ته ورسوه. د انګلستان اورو بالر عادل رشید چې ټوله لوبه د سریلانکا د پیلیز لوبغاړي پاتوم نیسان کا په سوځولو د خپل ټیم په ګټه راتاو کړه. د لوبې غوره لوبغاړی شو. د دې لوبې ګټل انګلستان لپاره ځکه مهم و چې د نړیوال جام په ګروپی دور کې د کوربا استرالیا سره نمرې یو برابر راتلی. خو د اوسط او خو امتیازونو په خاطر یو مخام ترې پورته راغی. تر انګلستان مخکې له ای ګروپ نیوزیلند نیمه پایلوبې ته وتلی و. نیوزیلند او انګلستان به اوس د دوم ګروپ د نیمه پایلوبې لوبوونکو ټیمونو ته په تمه وي. سبا یکشنبه په دویم ګروپ کې درې مهمې لوبې کیږي. هند چې د جدول په سر کې دی له زیمبابوي سره مخ دی. پاکستان له بنګلدیش سره لوبه کوي او جنوبي افریقا هم له هالند سره مخ کیږي. که هند پله لوبه وګټي راسان نیمه پایلوبې ته وزي. جنوبي افریقا هم د لوبي په ګټلو سره نیمه پایلوبې ته تلای شي. پاکستان نیمه پایلوبې ته د وتلو لپاره نه یوازې دا چې خپل لوبه باید وګټي او شپږ نمرې ترلاسه کړي، بلکې دې ته هم باید منتظر شي چې هند لوبه وبایلي یا جنوبي افریقا برای خپل نه کړي. افغانستان چې په اول ګروپ کې و خپل سفر پرون جمعه د کوربا استرالیا په وړاندې په ماتې پای ته ورسو. افغان ټیم که څه هم د مخکې تک چانس نه درلود، خو کوربا استرالیا یې هم پرې نه خوده چې په لوړ تفاوت ترې لوبه وګټي. په دې ترتیب چې استرالیا په کم تفاوت لوبه وګټله له مخکې تګه پاتې راغله.
سلامونه، زما نوم فرید احمد مبارز دی، د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. زه د کرکټ د لوبه په اړه به زه خپل نظر سره شریکم. زه چې تر کومه غوسه یم، زه خپله پر خپل ملي لوبډلې باندې غوسه نه یم، نن پر هغو باندې غوسه یم. زه غوسه تر ټولو ډېره د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې باندې ډېر غوسه یم، ځکه لامل یې دا بولم چې په افغانستان د ملي لوبډله کې چې کوم لوبغاړي لوبېږي، یو شمېر داسې لوبغاړي دي چې هغه هېڅ د دې وړتیا نه لري چې دغسې په لوبډله کې ولوبېږي، ځکه هغه یا مثلا ډېر وخت تېر شوی، نور د دې توان ورپکښنی چې دوی ښه لوبه وکړي نړیوالو لوبغاړو پر وړاندې، ځکه که وکتل نړیوال لوبغاړي هغه داسې لوبغاړي راولي په خپلو ملي لوبډلو کې چې هغوی واقعیت یو څه کولی شي.
نوم یې سید احمد دی، د مرکز سرنکوټ اوسېدونکی. په دې کې غوسه یوازینی چې د کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې ته راځي، کله چې دوی کوم لوبغاړي د کرکټ لپاره د کرکټ د لوبې لپاره انتخابوي، په هغه کې یو داسې لوبغاړي انتخابوي چې مثلا د وړتیا د په دې میچو باندې نه لري، په دې پیشو باندې دلته ولوبېږي، نو ټوله غوسه چې دی یوازینی زموږ د کرکټ بورډ ته. زه کرکټ بورډ باید داسې څوک واوسېږي چې یو داسې سلیکشن کمیټه داسې څوک وټاکي هغه تجربه ولري، اوس که موږ ټوګو د کیر لوبه ته، نو په زیاته کچه باندې د اکثره لوبغاړي داسې و چې هغه د دې لوبې کول وړتیا نه درلوده. اوس یوازې مثال موږ شهزاد محمدي ورکولای شو، که څوم هغه په ډېر لوبې کې ښه ونه ځلېدی، مخکې لوبې ښې لوبې وکړلې در مخه، خو بیا چې دی په د پامه وغورځېدی، بیا د هغو سلیکشن کمیټه نه دي غوښتی چې مثلا په دې لوبې کې ولوبوي. داسې نور لوبغاړي هم ستاسو بل مثال حضرت الله ځازی دی، دغه پښتنو ته که وګورو، ځکه هغه ډېر چاغ دی، نه نشي کولی چې سمه لوبه وکړي.
منم نثار احمد صاحب زاده دی او روزګان ولایت مرکز سرین کوټ ورسیدم. کین لوبغاړو خو ان شاء الله تر ډیره حد خپل کوشش کړی او ملامت مش کرکټ بورډ بوله، ځکه چې کوم چینج په سریلانکا په دغه کراري په لوبه کې زازی کښېنولی او پر ځای باندې ګلبدین رالی. ګلبدین هم چندانی کارکردګي نه وکړله، خو تېره لوبه چې موږ نظر وګورو نجیب زدران هم یو کیچ خطا کړي، او موږ ډېره تمه د هغو لوبغاړو ته وه. موږ لوبغاړو هم تر ډېره حده پرې ښه لوبه وکړه، خو چندانې کوشش یې نور سره کولی، خو کرکټ بورډ موږ انشاءالله ملامت پوښ دی. خو باید چې اول خو کوم لوبغاړي چې در مخه شنسي وای، باید چې هغه راولاړ کړي وای. بیا راشد خان ښه لوبه وکړله، باید چې هغه لوبغاړو چې مثال رحمان را ګلبز و نجیب زدرانو تر ډېره پورې د مینه والو سترګې و نجیب زدران ته وي، خو هغه کوم څه ونه کړله